کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلام ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ویستلو دفاع وکړه. ویې ویل په دې تړاو بخښنه نه غواړي. د شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه وه. زه د هغه څه په خاطر چې کړي مې دي بخښنه نه غواړم. دا هم اورئ چې د نورستان په یو شمېر سیمو کې د څارویو یو ډول ناروغي راغلې ده.
بیخی دا مال تباشو، خصوصا سخندر و دا شیان خو بیخی خلقو دا دیر تاوان رسیده لی.
یو شمیرنجونی دا دولتی پانتونو دا خلاصون پر دا طالبانو دا حکومت لیلان محتاطانه حرکلی کوی.
البته دا تیر پشان دا گد.
تر هر څه مخکې له اسمت ساروانه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو ننګه وکړه. ترکیه وایي افغانستان ته 200 ټنه بشري مرسته استوي. پنټاګون د کابل هوایي ډګر ته نږدې د بی پیلوټ الوتکې د حملې ویډیو افشا کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویې ویل له دې پرته بله هیڅ لار نه وه. بایدن چې پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یوه کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې، هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوي وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي.
There is no way to get out of Afghanistan after 20 years easily. Not possible, no matter when you did it.
بایدن ویل شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لاره نه وه او نه هم ممکنه وه چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړي مې دي بخښنه نه غواړم. زه خپلو هغو سرتیرو ښځو او سړیو ته ډیر اندېښمن وم چې د کابل هوایي ډګر کې په لیکه کې په یوه تروریستي برید کې ووژل شول. جو بایدن دا هم وویل د مخکینی ولسمشر ډانلډ ترامپ د پریکړې له مخې باید دا ځواکونه د 2020 کال د مې د میاشتې تر پایه له افغانستانه وتلي وای، او که چیرې دوی غوښتي وای چې هلته پاتې شي نو باید د 20,000 او 25,000 ترمنځ نور ځواکونه دې هیواد ته استول شوي وای. د امریکا ولسمشر د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست تر 1 پورې له افغانستانه ووتل، خو تر وتلو دوی اونۍ مخکې یعنی د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. پنټاګون هغه ویډیو له محرمیت څخه ایستلې او خپره کړې چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پر یوه کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید څرنګوالی ښکاره کوي. په دې برید کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ساعتونو کې وشو، لس ملکي وګړي ووژل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې ویډیو یوه کاپي د امریکا د مرکزي قوا او د قومندانۍ په وړاندې د حقوقي دعوا د معلوماتو د ازادۍ د یوه قانون له مخې ترلاسه کړې او هغه په خپل ویبپاڼه کې ایښې ده. دا لومړی ځل دی چې د دغه برید په اړه چې د اګست په 9 وشو ویډیویي تصویرونه خپریږي. پنټاګون چې په لومړي سر کې د دغه برید دفاع کوله، وروسته یې هغه یوه تراژیکه تیروتنه وبلله. د ملګرو ملتونو د کار نړیوالې ادارې په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د افغان میرمنو بیروزګاري په سلو کې 14 زیاته شوې ده. د دې ادارې پر اساس اټکل کېږي چې په روان 2022 کې د افغان ښځو بیروزګاري 22% ته زیاته شي. د کار د نړیوالې ادارې په وینا د 2020 کال په وروستیو درو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 15,000 کاري فرصتونه له لاسه وتلي او اټکل کېږي چې د روان 2020 تر نیمایي پورې به 9,00,000 نور کاری فرصتونه لمن زلاړ شي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته شزي لکاره منه شوي او په دې هیواد کې اقتصادي او بشري بحران پراخ شوی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد یې افغانستان ته بشري مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یوه ریل ګاډي کې به 500 ټنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولېږي. تیرونې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د 4 میلیارد او 400 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشر لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته ووځي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ د تر 900 کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. ورمه ورځ افغان لوبډلې پاپو نیوګینی ته په 133 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 900 کلونو د کشرو لوبډالو سیالي به د افغانستان په وخت مازیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیل شي. تر نړیوال جام مخکې د پاکستان تر 900 کلونو کشرو لوبډلې په آسیایي جام کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو لازاجي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شای روسیا پر اوکراین برید وکړي. خو د په خبره روسی ساری ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایدن چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یوه کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرانس کې خبرې کولې، دا راز څرګنده کړه چې که روسیا برید وکوي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن زیاته کړه پر اوکراین برید به د روسیې لپاره یو ناورین وي، ځکه چې مسکو ته به ډېر ځاني اقتصادي او سیاسي زیانونه واوري. د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شوی چې روسیې شاوخوا 30,000 پوځیان د اوکراین په پوله کې ځای پر ځای کړل. مسکو پر اوکراین د برید احتمال رد کړی، خو کیف د روسیې په وړاندې له لویدیځ څخه د وسلو د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ترڅ کې د برېټانیا مرستې د تیرې شنبې په ورځ کیف ته ورسېدې. روسیې په 2014 میلادي کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او مایکروسافت کمپنۍ د کمپیوټري لوبو یا ویډیو ګیم له یوې جوړونکې کمپنۍ څخه اکټیویژن په 8.5 میلیارد او 200 میلیون ډالر واخیست. مایکروسافت به د اکټیویژن له رانیول وروسته د کمپیوټري لوبو له سترو تولیدونکو سره د سیالۍ جوګه شي. د مایکروسافت کمپنۍ اجرایه رئیس ساتیا نادلا وویل کمپیوټري لوبې د ډیجیټل په ټولو پلیټفارمونو کې تر ټولو هیجاني تفریح ده. د ډیجیټل ټیکنالوژۍ متخصصان اټکل کوي چې په 2020 میلادي کال کې د کمپیوټري لوبو عاید کابو 180 میلیارد ډالر او تر 2040 پورې به شاوخوا 238 میلیارد ډالر ته ورسیږي.
ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له ویستلو دفاع وکړه او ویل په دې تړاو بخنه نه غواړي. ښاغلی بایدن چې د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د خپل ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په ویاړ خبریالانو ته وینا کول وویل افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره بل آسانه حل لار نه وه. د دې ترڅنګ پنټاګان د امریکا دفاع وزارت د متحده ایالاتونو له افغانستان څخه د تخلیه پروګرام په وروستیو کې د اګست پر 9 د کابل ښار د 15 امنیتي او وظیفه مربوطاتو کې پر یو کور د هوایي برید ویډیو له رسنیو سره شریکه کړې ده. په دې تړاو زموږ همکاري راپور چمتو کړی دی، هم د اورس را سره شریکي مهرباني.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د تخلیه بهیر پر مهال کابل کې پر یو کور د هوایی برید ویډیو خبره کړې ده. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکه د 2 دقیقو لپاره د کابل هوایی ډګر ته څیرمه یو کور ده. هدف یو کورولا موټر دی. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې له 2 دقیقو مکس او څیرلو وروسته بی پیلوټ الوتکه بم گذاروي او یو لوی وور او لمبه بلیږي. نیویورک ټایمز دا ویډیو د امریکا مرکزی قمندانۍ ته تر شکایت وروسته ترلاسه کړې او هغه چهارشنبه د مرغومي پر 9 په خپله پاڼه کې خبره کړې ده. د برید کې 2 ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لاس کړي ووژل شول. امریکایي چارواکو هغه مهال ویلي وو چې داعش له دغه کوره یو ځل بیا غوښتل پر کابل هوایي ډګر برید وکړي، خو پنټاګون لږ وروسته دا پیښه کمجنه تېروتنه یاده کړه. د دې برید په پایله کې د ایمال په نوم د یو افغان د کورنۍ لاس غړي ووژل شول. ایمال نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وو ویل چې اوس آن د دې ویډیو د لیدلو توانایي نه لري. هغه نږدې یوانی میاشت وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د امریکا بخنه د دوی صرف یو درد دوا کړی او هغه دا ده چې خلکو ته ثابته شوه چې دوی ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه برید څو ورځې وروسته له هغې شوې وه چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت داعش اخیستی د دیارلس امریکایي سرتیرو په ګډون له 120 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول. تازه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن چې د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خپل د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په پار خبریالانو ته وینا کوله وویل چې د کابل په هوایي ډګر کې وژل شوي امریکایي سرتیرو ته خواشینی دی، خو ویل که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستلي نه وای نو باید نږدې تر 40 زره پورې سرتیری یې ورستولی وای.
بله
وویل چې
بله د بایدن خبرې به هم واورو لاندې. لشلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه وه او نه هم ممکنه وه چې دغه کار به کله وکړې. زه د هغه څه په خاطر چې کړي مې دي بخښنه نه غواړم. زه خپلو هغو سرتیرو ښځو او سړیو ته ډېر اندېښمن وم چې د کابل هوایي ډګر کې په لیکه کې په یو ترهګریز برید کې ووژل شول. بله
ښاغلی بایدن چې سپینه ماڼۍ کې یوې خبري ناستې ته دا څرګندونې کولې وویل دوی هر اونۍ افغانستان کې 1 میلیارد ډالر لګول. نوموړي وویل امریکا په افغانستان کې 40 کاله هر اونۍ 1 میلیارد ډالر لګول. هغه خبریالانو ته وویل هر څوک چې فکر کوي چې کوم چا د دې وړتیا لرله چې افغانستان په یو حکومت کې سر راټول کړي نو لاس دې پورته کړي. امریکا افغانستان کې له 40 کلنې حضور وروسته د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووته. طالبان د اګست په 15مه نیټه د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ یا ارګ ته ننوتل.
بله مننه کوم از مګم کار او د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون د وروستي اقدام په اړه همدارنګه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستیو څرګندونو په تړاو موږ ته بشپړ جزئیات راکړه. مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. یو شمیر نجونې او محصلان او د ښځو د حقونو فعالان د دولتي پانتونو د خلاصون په اړه د طالبانو د حکومت د اعلان محتاطانه هرکلی کوي او هیله ښیي چې طالب چارواکي په خپلې ژمنې عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي ویلي په نږدې ورځو کې به نارینه او ښځینه محصلان د ټولګیو د جلا کېدو په شرط خپلې زده کړې پیل کړي. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ښځو د حق غوښتنې له میاستو میاستو اعتراضونو او له نړیوالو فشارونو وروسته طالبان د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو خبره کوي. یو شمېر نجونې محصلانې او د ښځو د حقونو فعالانې د دولتي پوهنتونونو د خلاصون په اړه د طالبانو د حکومت له دې اعلان سره محتاطانه چلند کوي. دوی ادعا کوي چې طالبان په دې پلمه د خپل حکومت د مشروعیت غوښتنې په لټه کې دي او وایي د مناسب فرصت پر رسیدو سره به ولیدل سي طالبان خپل دغه خبرې ته څومره ژمن پات کیږي. د ښځو د اخونو فعالې او لیکوالې سمیه رامش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
من فکر میکنم چون این روزها یکی از پررنگترین
زه فکر کوم دا چې په دې وروستۍ ورځو کې چې کومه رنګینه پیاوړې او اغېزمنې جبهې عملا مبارزه کوي د طالبانو د ایدیولوژۍ خلاف میدان کې درېدلې دي هغه د افغانستان د ښځو د مقاومت جبهه ده. دوی د دې مطلب په اعلان سره چې پوهنتونونه به بېرته خلاص شي غواړي چې یو څه ښځې له خپلو مبارزو په شا کړي او دوی دا کار د خپل حکومت مشروعیت او د ملګرو ملتونو او بهرنیو هیوادونو د پام وړ اړولو لپاره کوي.
خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې راتلونکو ورځو کې به د پوهنتونونو دروازې پرانیستل سي او درسونه به بیرته پیل سي. د دغه وزارت ویان احمد تقا ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو او هلکانو د ټولګیو جلاوالی به د لوړو زده کړو د بنسټونو د خلاصون له شرایطو څخه وي.
د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت کوشش کوي چې په روان سورج کې ټول دولتي پوهنتونونه خلاص کړي او درسونه یې روان سي. ذکر او ناس دواړه کولی سي چې خپل درسونه وایي. البته د تیر په شان د ګډ تعلیمي نظام مخه نیول شوې ده. ذکر لپاره به جلا درسونه وي او د اوناسو لپاره به جلا درسونه وي.
له دې سره یو شمېر ښځینه محصلین د زده کړو او ښوونې د بهیر بیرته پیلیدل هم یو قدم شاته پاتې کېدل بولي. د کندهار ولایت یوې محصلې رنګینې ازادي راډیو ته وویل طالبان داسې مهال د نجونو او محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د خلاصون خبره کوي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په شمول ځینې شرایط ایښي دي. تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دوی هیله مند دي چې په نوي ښوونیز کال کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي پرانیستل سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
اتریس او یو شمیر نور اروپایي هیوادونه غواړي چې د کورونا واکسین اجباري کړي. دا به لومړی اروپایي هیواد چې له خپلو خلکو د دې وبا پر ضد واکسین غواړي او کچا نوي کړي هغوی به جریمه کیږي. احمد شیبر په دې تړاو معلومات راټول کړي او را سره شریک یې.
تمه ده چې د اتریش پارلمان نن د کرونا ویروس واکسین د خپلو اکثریت وګړو لپاره اجباري کړي. تر اتلس کلونو له مشانو غوښتل کېږي چې د فبروري له لومړۍ د کووېډ 19 پر ضد واکسین وکړي او که داسې ونه کړي دوی به جریمه شي. امیندواره ښځې او هغه کسان چې د روغتیايي علت له امله یې واکسین نه دی کړی له دې مستثنا دي. تر اوسه پورې د اتریش 15% خلکو واکسین کړی دی. نوی قانون یو څکړ کې چند دی ځکه چې په لسکونو زره کسان په منظم ډول د هغو اقداماتو پر ضد مظاهرې کوي چې حکومت د کورونا لپاره لګولي دي او اوس حکومت غواړي چې خلک خامخا واکسین وکړي. یو شمېر اروپایي هیوادو د کووېډ 19 واکسین د روغتیايي کارکوونکو او یو شمېر نورو خاصو کړیو لپاره اجباري کړي دي. جنو اروپایي هیوادو بیا لکه جرمني او فرانسې په بیلابیلو تفریحي ځایونو کې د هغو خلکو پر تګ بندیز لګولی دی چې واکسین یې نه وي کړی. د اتریش تجربه به نور اروپایي هیوادونه له نږدې وڅاري چې حکومت دا وړتیا په دغه هیواد کې موندلی شي چې واکسین جبري کړي او دې ته به هم وګوري چې دا چاره د کورونا وبا په مخنیوي کې څومره اغېزمنه تمامېدای شي. په ګاونډي چک جمهوریت کې نوي حکومت ویلی دی چې له هغه پلان لاس اخلي چې مخکې ویلی و چې د جنوري له 19 وروسته به مشران او یو شمېر ډلې خامخا واکسین شوي وي. په چک جمهوریت کې به هغه کسان چې تر 60 کلونو یې عمر زیات دی واکسین شرط وي. همداراز پولیس، د اطفایي کارکوونکي، پوځیان او د روغتیايي چارو کارکوونکي باید واکسین شوي وي. د دې اونۍ په پیل کې یونان د هغو خلکو جریمه کول پیل کړل چې عمرونه یې تر 60 ډیر دي او واکسین یې نه دی کړی، خو حکومت د نورو عمرونو خلکو ته د اجباري واکسین د کولو امر نه دی کړی. په ایتالیا کې هم روانه میاشت د مشرانو لپاره واکسین اجباري شو، خو په دې هیواد کې عمر 50 ورته ټاکلی دی چې د چا عمر تر 50 اوښتی وي باید خامخا واکسین وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتنی ور بشو نورستان ته. د نورستان په یوش مرسمو کې په څاروي کې د تبخ په نوم خبري شوې ناروغي چې ډیر څاروي لمنځه وړي خلکم ډیر اندېښمن کړي دي. نورستان چې غرنۍ ولایت دی او ډیره کرنیز ځمکه نه لري خلک تر ډیره په مالدارۍ بوخت دي. د دې ولایت یوش مر اوسیدونکي چې خپل څاروي د دغې ناروغي له امله لاسه ورکړي وای تر اوسه پورې د څاروي لپاره یو روغتیايي مرکز هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کام دیش او برګی مټال اوسیدونکي وای هر کال د ژمي پر مهاله په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني وای
د حیواني او مرض پیدا شوې ده، د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واخ نه خوړل بيخي د مال تبا شو سږ کال، خصوصا سخندر او دا شیان خو بيخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شو. د ټول غوا و چې کی
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل اوسیدونکي حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبق له ناروغۍ یوه غوا مړه شوې او نور څاروي د مرګ ګواښ سره مخ دي. د حیواناتو روغتیا پالان وایي تبخ یوه ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډیره چټکۍ له یو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغۍ نښې نښانې په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغۍ نښې نښانې او له یاد مرض څخه یې د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کلمیازې ته رواني، دا شونډې چې رابطه کې دی کې سره سره داغونه، دا خپو کې چې دی کوم زخمونه 50% چې دا په خوسکو کې چې دی نوبیا مرغجوب لاړی، دا خوسکي چې دی دا دې ته انتباهي د دې دونه وجود نه لري چې د دې څخه مقاومت وکړي. پم دې په نوم باندې واکسین دي نو هغه ته بیا چې ادرس سي یا 50% خوسکو ته کېږي او لس سي چې دی دا بیا غټ مال ته کېږي.
څاروي لرونکي شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درملنه وشي. نو حکومت او اړوندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکي کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغیو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره وترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکي څاروي ساتي او د همدې حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي.
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه تګلاره په ډاګه کړه چې پکې راغلي اسلام آباد د دودیز امنیت پر ځای اقتصادي امنیت ته لومړیتوب ورکوي. په تګلاره کې راغلي چې اقتصادي امنیت له بشري او دودیز امنیت سره مستقیم اړیکه لري. حکومت وایي پر سیمه ییز او نړیوال کچ بدلونونو ته په کتو په خپلو امنیتي او بهرنیو تګلارو کې بدلون راولي. په دې تړاو یو تفصیلي راپور له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه پالیسی په ډاګه کړه او ویل چې له 2022م زیږیز کاله یې عملی کول پیلوي. وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 14مه په اسلام آباد کې وی غونډه ته ویل چې د دې پالیسی یو مهمه برخه اقتصادي امنیت دی. د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر وپاڼه د تګلارې متن خپور شوی دی چې پکې راغلي چې اسلام آباد غواړي چې اقتصادي امنیت د هیواد د کورنۍ امنیت او بهرنۍ تګلارې مرکز او محور وي. له پالیسۍ سره سم د دې دلیل دا دی چې اقتصادي امنیت له بشري امنیت او دودیز یا روایتي امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د دسمبر په پای کې له کابینې څخه د تګلارې تر منظورۍ وروسته ویلي ول چې د دې جامع پالیسۍ اصلي موخه د هیواد د اوسیدونکو د خوندیتوب، امنیت، وقار او پرمختګ باوري کول دي. د لاهور د مینجمنت او ټکنالوژۍ پوهنتون د ټولنیزو علومو د څانګې استاد ډاکټر ارشد علي غنی چې دا پالیسي هر اړخیزه بریښي. نوموړي د جنوري پر 19مه مشال راډیو ته ویل پوښتنه دا ده چې حکومت به په څلورو کلونو کې ټاکلي اهداف ترلاسه کړی شي او کنه.
زما په خیال خو دا پالیسي جامع ده، خو په دې کې بنیادي چې کوم مسله ده هغه دا ده چې په دې کې کوم ډیفرنٹ سیزنز ډیسکس کړي چې هغه د ملي امنیت خبره ده، هغه د ریجن کنیکټیویټي خبره ده، نو او دا شان دي په دې کې نور هم داسې ډېر د ټریډیشنل سیکورټي او نان ټریډیشنل سیکورټي په کانټیکس کې خبرې کړي دي. نو آیا چې دا په دې څلور کاله کې دي چې کور
د سویټزرلند د بازل په سویس پیس څېړنیز مرکز کې څېړونکی ډاکټر فاروق یوسف وایي د پاکستان حکومت د تګلارې یوازې 60 پاڼې په ډاګه کړې دي، نو ځکه نشي ویلی چې دا پالیسي څومره مفصله، جامع او هر اړخیزه ده. خو دی ګڼي چې دا تر یوه حده سمه ده چې اقتصادي امنیت له دودیز او بشري امنیت سره تړلی دی. ډاکټر ارشد علي له نوموړي سره هم نظر دی خو وایي د اقتصادي امنیت پراختیا لپاره خورا زیاتو وسایلو ته اړتیا وي او د قومي سلامتیا د پالیسۍ په متن کې دا نه دی راغلی چې اسلام آباد به اقتصادي او مالی ستونزې څنګه هواروي.
آیا د پاکستان سره دومره ریسورسز شته چې هغه دا امپلیمنت کړي؟ ځکه چې اکنامیک سیکورټي کومه د پاکستان وګورو نو معاشي او سره د مونږ تدل د پاکستان کې ډېری مسلې دي، نو هغه مسلې چې دي نو هغه به حلقې څنګه داغې د پاره کدي وشيره مونږ ریجنل کنیکټیویټي کوو، نو د ریجنل کنیکټیویټي د پاره به هم لکه د سټریټیجیک شیپ یا د سټریټیجیک بدلون ضرورت دی.
پاکستان له صد پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او همدا لامل دی چې د پیسو نړیوال صندوق IMF د پور غوښتو ته اړ شو. آی ایم ایف په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په څه باندې درو کلونو کې د شپږ ارب ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو او د هغه هیواد حکومت ته یې د اقتصادي اصلاحاتو کولو وویل. حکومت د 2022 زیږیز کال په جنوري کې نه یوازې د مالیو زیاتولو او پر لسګونه نورو شیانو د ټیکسونو لګولو لپاره د اضافي بجټ قانوني مسوده له قومي اسمبلی منظوره کړه، بلکې د هغه هیواد د دولتي بانک د واک او ازادیو پراخولو لپاره هم پارلمان ته یو مسوده وړاندې او منظور کړه. په اسلام آباد کې د امپیکټ ریسرچ انټرنیشنل په نوم د نا حکومتي ادارې څېړونکی زبیر فیصل عباسی وایي پر حکومت یو لوی انتقاد دا کیږي چې که هغه دولتي ادارې د ریاست له واک او کنټرول باسي، نو بیا به د بشري امنیت په برخه کې څنګه پرمختګ وکړی شي.
په وروستیو کې په پاکستان کې ځینې اقتصادي بدلونونه وشول. په ځانګړي ډول د دولتي بانک د آزادیو غځولو قانوني مسوده چې منظوره شوه، نو یو لویه نیوکه دا کیږي چې که ادارې د دولت تر واک لاندې نه پاتې کیږي، نو بیا اقتصادي تګلارې بدلون راوستی شي، ځکه چې دولت پانګه یا سرمایه لګولی شي او یو لوری ورته ټاکي. همداراز حکومت د اقتصادي ودې سمت ټاکي، کاري موقع زیږولی شي او خلکو ته کاري مسؤلیت ورکولی شي. نو که حکومت دا کار بیا نشي کولی، نو بیا د ملي امنیت تګلاره کولی شي چې بشري امنیت باور کړي. بشري امنیت د بېوزله خلکو غربت ختمولو او د خوړو مسؤلیت په ګډون یو شمېر برخې لري. نو آیا بیا حکومت دا کارونه کولی شي؟
د پاکستان حکومت وایي په خپل نوې قانوني مسوده کې د دولتي بانک واک ځکه پراخه کړی دی چې په نړیواله کچه په جمهوري هیوادونو کې مرکزي بانکونه په خپلو چارو کې یو لړ ازادۍ لري. د پاکستان د مالی چارو وزیر شوکت ترین د دسمبر پر 1 پارلمان ته د هغې مسودې تر وړاندې کولو مخکې ویلي ول چې په قانون کې ځکه بدلون غواړي چې دولتي بانک له حکومتي مداخلې پرته تګلارې جوړې کړی شي. ترین البته زیاته کړې وه چې په مسوده کې دا ویلي چې دولتي بانک به د خپلو تګلارو په اړه د پارلمان اړوند کمیټو ته ځواب ورکوي، نو په دې ډول یې په بشپړه توګه له حکومتي او دولتي واکه نه آزادوي. د امنیتي او نړیوالو چارو استاد ډاکټر ارشد علي زیاتوي په سیمه ییز او نړیوال کچه روانو بدلونونو ته په کتو اړینه ده چې پاکستان د خپل دفاعي، امنیتي او بهرنیو چارو تګلارو لوری بدل کړي. د پاکستان د ملي امنیت تګلارې په متن کې راغلي چې اسلام آباد دفاعي، امنیتي او د بهرنیو چارو په تګلارو کې بدلون کوي. متن کاږي چې د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 زیږیز کال کې پر ملي امنیتي تګلاره کار پیل کړ او دا چې په دې ګرد بهیر کې له ټولو اړوند وزارتونو، صوبایي حکومتونو، د ګلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر له حکومتونو او پوځي ادارو سره یو شمېر غونډې او بحثونه شوي دي. متن وایي حکومت په دې لړ کې له 1500 څخه زیاتو پوهانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې او مشورې وکړې او بیا یې تګلاره جوړه کړه. متن زیاتوي چې دا پالیسي د پاکستاني ادارو لارښوونه کوي چې له دې سره سم خپلې تګلارې جوړې او عملي کړي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
ترکیه افغانستان ته سلګونه ټونه بشری مرسته لیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د کابینې له غونډې وروسته خبریالانو ته ویل چې هیواد یې د اړمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره دغه هیواد ته 200 ټونه بشری مرسته لیږي. په دغو مرستو کې خوراکي توکي، جامې او روغتیایي وسایل شامل دي. دغه توکي د ترکیه حکومت له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې لخوا د لسو غیر دولتي ادارو په مرسته چمتو شوي دي، خو ترکیه نه دی ویلي چې دا مرستې به د چا له لوري او په کومو ولایتونو کې ویشل شي. دا په داسې حال کې دی چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دي له دغه هیواد سره د څه باندې 4 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته چمتو کړي. په ننګرهار ولایت کې پر څه باندې 10,000 بزګرو کیمیاوي سره ویشل شوه. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان مصباح الدین مستعین ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې په مرسته د ننګرهار په شیرزادو، خوږیانو، ګوشتي، کوز کونړ، کوټ، بټیکوټ، لالپوري او اچین ولسوالیو کې پر 1,000 بزګرو چې په وروستیو کلونو کې کرهنه یې د وچکالۍ او کورونا له امله اغېزمنه شوې وه کیمیاوي سره وویشله. د ښاغلي مستعین په خبره هر بزګر ته به 500 کیلوګرامه کیمیاوي سره ورکړل شي تر څو یې حاصلات وده وکړي او مالي عاید یې ډېر شي. د یادونې وړ ده چې وړاندې له دې هم د ملګرو ملتونو د خوراک یا FAO ادارې لخوا په ننګرهار ولایت کې 1550 ټونه د غنمو اصلاح شوی تخم پر بزګرو ویشل شوی و. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 44 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 28 پوله، یو انګلیسي پاوند 133 افغانۍ، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1215 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1558 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 43 پوله.
وخت د غرمې 12 نیمې شوې. اسمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه وایي. تر هغه وروسته هم د نور بس د پروګرام مه هېروئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړه او ویویل له دې پرته بله هیڅ لار نه وه. پنټاګون هغه ویډیو له محرمیت ایستلی او خپره کړې چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پر یوه کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید څرنګوالی شي. د ملګرو ملتونو د کار نړیوالې ادارې په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د افغان میرمنو بیروزګاري په سلو کې شپاړس زیاته شوې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد یې افغانستان ته بشري مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یوه ریل ګاډي کې به 500 ټنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولېږي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته ووځي. دا په ویسټ انډیز کې د کرکټ تر 19 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شایي روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د ده په خبره روسي ساره ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. مایکروسافت کمپنی د کمپیوټری لوبو یا ویډیو گیم له یوې جوړونکي کمپنی څخه اکټیویژن په 8.5 میلیارد او 200 میلیون ډالر واخیست. مایکروسافت به د اکټیویژن لرانی ولورسته د کمپیوټری لوبو لسترو تولیدونکو سره د سیالۍ جوګه شي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه نور بس دی ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په کابل کې پوسټرونه لګولي چې پکښې لیکل شوی دی د شریعت لمخې مسلمان شذ باید حجاب وساتي، خو د حجاب د تشریح پر ځای په دغو پوسټرونو کې د چادرې او تورې برقې عکسونه خپره سوي دي. دغه وزارت د مرغومي په 19 نیټه وویل چې هدف یې د ښځو هڅول دی چې حجاب مراعت کړي، خو یو شمیر ښځې او نجونې په غبرګون کې د کابل سړکونو ته راووتلې او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې چادرې او ابا دینه جبري کوي. اعتراض کوونکي استدلال کوي چې حجاب په افغانستان کې کلتوري یا مذهبي ریښې نه لري. دا ډول حجاب چې په پوسټرونو کې طالبانو خپور کړی دی او د دوی په نظر دا د پر ښځو باندې د محدودیت لګولو په معنا دی. په دې اړه نن په نور بس دی خبرونه کې د ښځو د حقونو له فعالې اوژې امیل او صوفیا اوریاخیل سره خبرې کوو. په دې برخه کې به نوری خبری هم پیلو. اوز هم قادر جلالوف راتوایی چه اوژی امیل لمش سره د تلیفون لاری وصل سویده. سلامونه اوژی جانی، چه تاسی وقت ویستی لدی چه خمانه نه؟
تاستم سلامونه و درنه خمانه نکم زد تاست سره.
اوژی جانی، زه غواړم چې د موضوع تر پیل مخکې اول اوریدونکي موږ او تاسو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چې د طالبانو یو نوی رامنځته سوی وزارت دی، د دغه وزارت ته ویاند عاکف مهاجر ژغ واورو چې د حجاب د هغو پوسترونو په اړه خبرې کړې چې په کابل کې په بیلابیلو واټونو کې لګول سوي دي.
کابل ښار کې ځینې بینرونه لګېدلي دي او هغه د امرمعروف نهی عن المنکر وزارت له لورې شوي دي، خو دا یوه تشویقي بڼه لري تر څو زموږ خویندې تشویق شي د حجاب ته، او په دغه بینرونو کې دوه ډول انځورونه ورکړل شوي چې یو د چادري ده او یو د دغه عربي حجاب چې ګولي دا تور حجاب، او دا دواړه ځکه ورکړل شوي دي چې زموږ په ټولنه کې همدغه حجاب کارول کېږي. عموم کې په افغان ټولنه کې چادري یو دود فرهنګ ده، که څوک یې نه بولي هغه تر هغوی پورې اړه لري.
بله اوریدونکو، تاسې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د ویاند عاکف مهاجر ژغ واورېدئ چې د مشته وویل چې په پوسترونو کې د چادریو او د عربي حجاب یا بقري عکسونه ولې نشر سوي دي. اوژې جانې، که په دې اړه باندې تاسو لومړی موږ ته ووایاست چې د عاکف مهاجر په وینا باندې دغه د افغانانو دود دی چې چادري اغوندي، آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
هیڅکله هم داسې تشویقي بڼه لري دا وایي. دا اصلا دوی غواړي چې ورو ورو دا په خلکو باندې تطبیق کړي په زوره. سم ده که څوک مثلا کلیوالو سیمو کې که څوک په خپل زړه باندې هغوی کاروي بېله خبره ده، اما لوستې مېرمنې هغوی چې کار ته ځي، هغوی چې په خپل زړه په خپل هغه باندې نشي کولی هغه نه استفاده.
فکر کوم چې د اوژی امیل سره زموږ د تلیفون رابطه قطع سوه. موږ هڅه کوو چې دوی بیا هم راواخلو. اوریدونکو، تاسې د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بستی اورئ. په دې خپرونه کې موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو د حکومت وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر په دې وروستیو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې پوسترونه ولګول چې په دغو پوسترونو کې لیکل شوی دي چې د شریعت لمخې مسلمانه ښځه باید حجاب وساتي. د حجاب د تشریح پر ځای باندې طالبانو په دغو پوسترونو کې د چادري او توري برقې عکسونه خپره کړي دي. ګڼ افغان ښځې له دې سره مخالفې دي او دوی ویلي دي چې دا د افغانانو کلتور نه دی، نو ځکه دې دغه چادري نه اجباري کېږي. فکر کوم چې زموږ سره زموږ میلمانه اوژې امیل بیرته وصل سوې ده. اوژې جانې، تاسو خبرې ته دوام ورکئ، مهرباني وکړئ.
دوی هر هغه خبره چې کوي وایي چې دا به اجباري نه شي، مګر دا اجباري کېږي. دا د پیاد ساته مونږ چې ځان دا اوس چې بازار ته ځم دوی محرم نه لري، زه د چا لاس ونیسم؟ هغه ښځه چې کونډه ده، هغه چې ورور نه لري، هغه چې میړه نه لري، خاوند نه لري، نارینه په کور کې نه، نارینه خو د روزي پسې ورک دی پسې، دا خو نه شي کولی چې یو ښځه چې څونه مجبوریت لري دا ورته کښېني چې کله دی په کور کې دا ځان سره ویسي. په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، په موټر کې نه پرېږدي، په ساتونو په ځای کې همدا اوس ولاړه وم. اول چوکۍ خالي وویل نه، ښځې نه پرېږدي چې مونږ ودرېږو او مونږ ته تعریف کېږو تاسو دپاره نه دی. ماښام و پرون کار کې چار نه راتلم، باور وکړه چې دغه تونسونه وو مونږ په مخ کې خالي وو، او ویل نه شاته تاسو باید لاړ شئ ځکه تاسو خبر ناست چې دا خبره ده. نو زه کله په اسانۍ نه وزم چې وزم چې داسې خبرې اورم، داسې محدودیتونه اورم چې دوی نور هم کوشش کوي چې لا مېرمنې په څنډه ووهي او لرې کړي. دوی ته دومره محدودیتونه لا پسې زیات کړي. دوی د شپې کښېني، د ورځې بیا یو شی وباسي د ښځو دپاره چې څنګه دوی د دوی د ټولنیزو چارو کې د دوی هغه ونډه اخیستلو، د دوی حضور، د دوی فزیکل هغه برخه اخیستلو، وتلو تل ضروریات رفع کول دپاره څنګه دوی نوې نوې خبرې راوباسي. او دا باور وکړه چې په انسان
بله زموږ رابطه بیا هم له اوژې جانې سره قطع سوه. فکر کوم چې موږ د تلیفون په لیکو کې کومه تخنیکي ستونزه لرو. موږ به هڅه کوو چې له دوی سره بیا هم یو ځل خپله رابطه قائمه کړو او د موضوع په اړه خبرو ته دوام ورکړو. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس هم د ازادي راډیو اونیزه په ژوندۍ بڼه خپرېدونکې برنامه نور بس دی خپرېږي. زه ملالۍ بشیر یم چې دا خپرونه پر مخ وړم، او د خپرونې تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. اوس هم قدر جان وای چې زموږ سره د اوجی امیل رابطه بیا هم قائمه سوی ده. اوجی جان مش فکر کوي چې د تلیفون په لیکو کې کوم ستونزه ده، نو تاسو کولای شئ چې په دې اړه باندې مش ته خبرو ته دوام ورکړئ. تاسو مش ته کیسه کوله چې
بله موټروانه مونږ ته وایي چې حجاب نه لري، مونږ تاسو نشو کولای چې په موټر کې ووځو چې حجاب هم داسې نه وي، حجاب هم داسې نه وي. دا خو ورځ تر بلې پورې دا خو مونږ بیخي در په در کوو. دا خو هره ورځ په مونږ دومره حالات تنګیږي، دومره ژوند تنګیږي. هسې خو نه یو کار نه د تعلیم لاره معلومه ده، هغه هم برخلیک زمونږ نامعلوم دی، او ایران چې څه کوو، او د کار دپاره هم روزګار دپاره هم زمونږ دپاره هېڅ یو هغه موجود نه دی. یو امید نشته دی، یو درد نشته، یو یو څه نه ګورو، یو څراک نه لګېږي. نو مونږ څه وکړو؟ زه نه پوهېږم. مونږ په دې کورونو کې بندي کې بندي کوي، نور څه غواړي؟ په مونږ په خدای باور وکړه چې مونږ په ټولنه کې چې وځو ډېر په مونږ دپاره سخته تمامېږي. دا د انسان په هغه یعنی ته باور وکړه چې هغه احساسات بشري احساسات بیخي جریداره کېږي، بشري وجدان ته ټکان ورکوي. دا خو زه نه پوهېږم. ورځ تر بلې مونږ دپاره داسې یو پلانونه دوی نیسي، د شپې او د ورځې اعلان کې په غیر مستقیم، کله په دیوالونو لیکي، کله په هغه کې کېږي، کله موټروانان توهین کېږي چې تاسو مه کوئ، دوی مه پورته کوئ. کله چې زه یو محکمې ته لاړم، ما ته ویل چې محرم در سره نه وي، تا ته اجازه نه درکوم چې دننه لاړ شي. زه څه وکړم؟ ما ویل چې زما خو عمر زیات دی، ته خو کومه پېغله نه یې. اما هغه ویل چې نه، اجازه نشته. نو ته فکر وکړه چې زه خپل ضرورتونه، زه دوکان ته تلی نه شم، زه بازار ته تلی نه شم، زه سودا اخیستی نه شم، زه خپل کوم کار کولی نه شم، زه د یو ځای نه بل ځای ته تلی نه شم، زه خپل مشکل حل کولی نه شم، زه نارینه نه لرم، زه څه وکړم؟
متاسفانه چې زموږ رابطه بیا هم له اوژی امیل سره قطع سوې ده. اوریدونکو، موږ به یو تر لنډې دمې وروسته به بیا هم له تاسو سره یو.
نور بس دی خبرونه اوري.
د ازادي رادیو نور بس د خبرونه ته ځل بیا هم شرغ لاست. اوریدونکو، تاسو زموږ ژغه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو د حکومت وزارت امر بالمعروف و نهي عن المنکر شذو ته یو ډول پوسټرونه خپاره کړي چې په هغه کې د چادرې او برقې عکسونه خپاره سوي دي، او پر دغو پوسټرونو باندې لیکل سوي دي چې د شریعت لمخې مسلمانه ښځه باید حجاب ولري. پر دې موضوع باندې له شذو سره خبرې کوو چې دوی څه وایي، او په دې موضوع باندې دوی ویل څه دي. ګڼو شذو چې له موږ سره یې مخکې خبرې کړې دي، دوی ویلي دي چې دا د شذو پر ژوند باندې د محدودیت وضع کولو یوه هڅه ده، او د دوی په وینا دا توره چادري او برقه د افغانانو کلتور نه دی، او دوی له دې بیره لري چې دا به پر دوی باندې اجباري سي. خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې دا یوازې تر اوسه پورې دوی ویلي دي چې دا پوسټرونه یو تشویقي بڼه لري، او دوی ښځې هڅوي چې باید حجاب مراعت کړي. په دغو پوسټرونو کې د حجاب تشریح نه ده سوې، اما دغه دوه ډوله عکسونه خپاره سوي دي چې د چادري او برقې دي. موږ به بیا هم خپلو خبرو ته له میلمنو سره دوام ورکړو. اوژی امیل یو ځل بیا له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اوژی جانې، تاسو یادونه وکړه چې پر ښځو باندې محدودیت وضع کیږي. بله،
زه نه پوهېږم چې دا محدودیت د څه دپاره. دا کوم رقم اسلام دی؟ دا کوم معدل اسلام دی؟ اندونیزیا ته لاړ شه، مالیزیا ته لاړ شه، هلته ښه ماشاءالله اسلامي حکومتونه دي او خلک کار کوي، مګر ښځې په ټولو برخو کې شغال لري. د شپې د خوانه هغوی بل ته انتقال لري چې ټول ښځې فروشندگان دي، ټول ښځې خرڅوونکي دي، بازار کې کار کوي، هیڅ محدودیت نشته. هلته دومره انساني ټولنه جوړ کړې صحیح ده چې دغه د اسلام ارشادات او شریعت پکې جاری دی، خو لیکن دومره نه دی چې دومره سخت ګیرانه وي چې هیڅوک بس نشي کولی چې د کوره ووځي او د موټر سره داسې و. دا دغه شیان ما هلته نه دي لیدلي. ما سفر کړی دی، ما هغوی لیدلي دي. دومره خوشایند دی دومره خلک لذت وړي چې دا څه څومره کولی شي په آزاد توګه په ښه توګه په مسؤول توګه کولی شي چې خپل لاسته راوړنې ولري، کار وکړي په ټولنیزو چارو کې، په اداراتو کې کار وکړي، په بازار کې فروشندګي وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دوی د نورو اسلامي هېوادو
اوریدونکو موږ فکر کوو چې دلته کومه ستونزه سته، حتمن موږ هڅه کوو چې د تلیفون له لارې خپلې میلمنې بیا هم وصل کړو. له تاسو سره به بیا هم تر یوې لنډې دمې وروسته به له تاسو سره یو. اوریدونکو یوه لنډه دبم به واخلو. اوریدونکو تاسیس مرجغله ازادي رادیو څخه اوري، اوس هم تاسې د نور بس دی خبرونه اوري چې په دې خبرونه کې موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې طالبانو شذو تویل دي چې دوی باید حجاب واغوندي، د حجاب لپاره دوی ته د چادري او برقي عکسونه خبره کړی دي. په دې اړه باندې زموږ همکارانو یو راپور چمتو کړی دی او روي
جمیله د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. نوموړې د هغه څه په اړه وایي چې له پخوا راهیسې د افغان ښځو او نجونو د ساتر لپاره کارول شوې ده.
زونډی دا ډیګري جوړو او پخپل یې جوړو، تور او شنه زونډی ورته چو. څوک چې موږ ته مخې ته راشي په اندغې باندې خپل مخ په همدې پټو، چادري او د حجاب مونږ نه کوو، دغه دی مونږ د وطن رواج دی.
د خپل غوښتنو پر بنسټ د کورنۍ
امینه مایار د وردګو ولایت اوسیدونکې ده. دا هم وایي چې حجاب او چادري د افغان نجونو او ښځو ستر او دود دستور نه دی. اغلی مایار وایي چې لوی ټیکری له ډېر وړاندې افغان میرمنو کارولی او همدغه د افغانانو دود او دستور دی.
یعنی هلته چادری یا داسې حجابونه چې ټول مخ پکې پوښلی وي او دوه سترګې معلومېږي، هغه هېڅ ضروري نه دی.
لینا بیا د پلازمېنې کابل ښار اوسیدونکې ده. دا وایي له کله یې چې په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د ښځو د حجاب په اړه لګول شوي پوسترونه تر سترګو شوي، حیرانه پاتې او وېرېدلې هم ده.
کله چې ما دغه پوسترونه د سیابرقی می په خار کې ولیده، هغه وخت ما ډیر وډار شو، ځکه چې زه فکر کوم چې طالبان غواړي هغه لمرنی حاکمیت چې د دوی وو او دا محدودیتونه پر ښځو باندې لرله، دوی غواړي چې نن هم دغه محدودیتونه ولري.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې داسې پوسترونه لګولي چې ښځو ته پکې د اسلامي حجاب سپارښتنه شوې ده. په دغو پوسترونو کې د مثال په ډول د چادري او تورې برقې یا عربي حجاب تصویرونه ښودل شوي دي. طالبانو د خپلې مخکېنۍ واکمنۍ پر مهال هم پر ښځو چادرۍ تحمیل کړې وې او که چیرې به چا له دې امر سرغړونه کوله، پام محضر کې به وهل کېدلې. خو اوس د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي چې دا پوسترونه د څاونه او سپارښتنې لپاره دي او د زور او جبر له لارې به عملي نشي. د دغه وزارت بیان د اکیف مهاجر ازادي راډیو ته پر استول شوی ویډیو کې ویلي چادري او حجاب د افغانانو ترمنځ عام دی، نو ځکه دوی د برقي او چادري عکسونه په دغو پوسترونو کې لګولي دي.
اوریدونکو تاسو واوریدل د ځینو شذو څرګندونې مو واوریدل چې د دغه پوسټرونو په اړه باندې کړې دي. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان څرګندونې مو هم واوریدل. زموږ د خبرونې میلمانی اوجی امیل او صوفیا اوریاخیل لمش سره د خبري کوي. اوجی جان، تاسو زموږ ژغ اوري، پښتنه به دغه در څخه وکم چې تاسو واوریدل چې د طالبانو ویان ویل دي چې دا تحمیلي بڼه نه لري او شذو ته یوازې د هڅولو لپاره دغه پوسټرونه نشر شوي دي.
خو که چیرې دا نیت ونه لري دوی چې دا په موږ عملي کړي، نو بیا دا څه معنا لري چې تشویقي موږ د تاریخ په اوږدو کې میرمنې کروندې ته تللي دي، په لرې پرتو پښتنو سیمو کې هېڅ نه چادري شته، نه هغه لوی ټیکری د پلو اچوي، بس
هغه نه استفاده کوي کڅوک نارینه وي په هغه صادر باندې مخني سي کا ضرورت وي نو دا چې د سي پوسرونه واره موږ لپاره په نمایشي کې دی او غواړي چې ځان تیر وباسي.
ش اوریدونکو بیا هم زموږ رابطه له میلمنو سره قطع شوې ده. موږ به هڅه کوو چې دوی بیا هم راوخلو او له دوی سره خبرو ته دوام ورکړو. ګڼ افغان ښځې وایي چې د افغانانو کلتور چادري او برقه نه دي، بلکې په ځینو مواردو کې دوی دغه برقه او چادري څخه استفاده کوي او دوی بیره لري چې د دغو پوسټرونو په لګیدو سره چې طالبانو شوذو ته پکښې د حجاب ویلې دي، دوی وایي دوی بیره لري چې دغه ورباندې اجباري نسي او تحمیل نسي. نو ګڼ ښځې دغه ته هم اشاره کوي چې د طالبانو په تیر حکومت کې په تیره دوره کې هم دا ډول کار سوی و او بیا به ښځې مجازات کېدلې چې سرغړونه به یې کړې وه. موږ به بیا هم ورسو خپلې اورېدونکې خپلې میلمنې ته اوژي امیل صاحب ته چې دوی په دې اړه باندې څه وایي. اوژي جانې، تاسو ته زموږ غږ درځي؟ ش اوژي جانې، تاسو پر دې موضوع باندې خبرې کولې چې طالبانو ویلي چې موږ یوازې دغه د هڅونې دپاره دا پوسټرونه نشر کړي دي، موږ پر ښځو باندې دغه نه تحمیلوو.
دا ابتدا د دوی د نیتونو د دوی د هغه مرام چې دوی لري په دې برخه کې دا ابتدا قدم دی، دا یې اولین لومړني ګامونه دي. دوی اصلا ښځو دپاره غواړي چې داسې محدودیتونه بیا وروسته وروسته عملي کړي. دا یې خو هغه ابتدایي حالت دی چې غواړي په دې رقم ورو ورو څنګه وکولی شي چې اوس چې داسې یو حالت دی چې دوی غواړي جهان د پاره ځان ښه وښيي. همیشه وایي چې ماشونه
ش. موږ بیا هم د خپلې میلمنې سره نسو کولای چې خبرې مسلسل دوام ورکړو. موږ هڅه کوو اورېدونکو چې دوی بیا هم راواخلو. اوس هم ګورو چې څنګه کیږي. اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو نور بس خبرونه اورئ او پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت چې د طالبانو لخوا نوی رامنځته سوی دی، په دې وروستیو کې د ښځو لپاره د حجاب په اړه پوسټرونه خپاره کړل. په دغو پوسټرونو کې د چادرې او برقې عکسونه خپاره سوي دي او شوده تویل سوی دی چې د شریعت لمخې مسلمانه ښځه باید حجاب وکړي، خو د حجاب د تشریح پر ځای په دغو پوسټرونو کې د چادري او توري برقې عکسونه لکه مخکې چې موږ ویل خپاره سوی دي. دغه وزارت د مرغومي په 19 نیټه ویل چې هدف یې د ښځو هڅول دی چې حجاب مراعت کړي، خو یو شمیر ښځې او نجونې په خبرګون کې د کابل سړکونو ته راوتي او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې چادري او ابا یا بقره دی نه جبري کوي او په زور باندې دی په شذو باندې نه اغوندي، ځکه چې د دوی په وینا د افغاني کلتور ستر یا هم حجاب دا ډول نه دی. اعتراض کوونکي استدلال کوي چې حجاب په افغانستان کې کلتوري دا ډول حجاب چې چادري یا هم برقه ده د دوی په وینا په افغانستان کې کلتوري یا مذهبي ریښې نه لري او د محدودیتونو په معنا دی. اوس هم بیا هم د اوژي امیل سره وصل سوي یو. اوژي جانې، فکر کوم چې ستونزه ده. تاسو ته زموږ غږ درځي؟
هو بالکل.
تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ.
زما غتیره دوره بالکل یادېږي، لکه نن لکه پرون. زما په ذهن کې، زما په زړه کې هغه 15 کالونه چې دې تیر کړ، په اوله کې همدغسې ورو ورو دا چادري و حجاب و سختګیري، بالاخره د مکتب نه محرومېدل، د کار نه. موږ دوه میاشتې موږ لاړو کار ته. زه علمي غړی وم تدریسات ثانوي وزارت معارف کې. موږ ته زنګ راغی چې راشي، فقط چادري موږ ته سر به و د عمومي سړک په غاړه.
ښه، فکر کوم اورېدونکو چې موږ بیا هم دا شبکه خرابه ده او زموږ د میلمنې سره زموږ رابطه بیا قطع کیږي. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا هم له تاسو سره یو. نور بس دی. نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. اوریدونکو د نور بس خبرونه اوریز مجمل منا او جی امیل ده. او جی جانې مهرباني وکړئ تاسو خپل خبرې ته دوام ورکړئ.
زما یادیږي چې دوی ویلي چې مونږ کار د پاره پرېږدو، هغه وخت هم جهان په دوی باندې لږ لږ غږ کوو، د سلکه نن غوندې نه چې دوه میاشتې مونږ لاړو سرک عمومي سرک په غاړه به مونږ عزیري به مونږ ته کېښودل شو کېده، هغه معذف د دفتر کس داسې په عمومي سرک په غاړه به مونږ همداسې کوربه ورته ناست وو، د چادري به همداسې غوړوو او د عزیري به مینزا کوو. تر دوه میاشتې پورې دا کار وشو، هغه معاش یې کم اتوم ورکو، بیا نو بالکل مونږ ته جواب راکړ. بیا تر اخره 15 کاله پوره شو، نه مونږ کار ولیده نه مونږ تعلیم ولیده. میرمنې دومره په سختیو کې، دومره په حجاب، دومره په محدودیتونو کې، دومره په دې ټولنه کې پسنډ ووهل شو، دومره وځپل شو چې حد نه لري. نو اوس هم همدغه خبرې چې اوس حجاب دی رسمي په دیوالونو، یعنی دغسې وکوي، داسې نه دی چې دا زړه دې چې کوي که نه کوي، دا زموږ زړه دپاره دوی دا کار نه دی کړی، دا اختیاري نه دی او دا جبري دی. زه فکر کوم چې ورو ورو دا په مونږ تحمیلېږي، مګر دا هغه 15 کلونه نه دي. اوس میرمنې لیکو لوست باندې پوهېږي، علم و هنر یې ترلاسه کړی، اوس پوهه ترلاسه کړي، خپل بیداري او شعور ته رسېدلي دي، او دوی اوس باندې نشي کولی چې دا کار تحمیل. زه دا درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، دلته په ښارونو کې که څوک کار هم نه کوي، که چېرته ځي یو لږ لوی پوړنه د دستوري وو چې اغوندي، او که څوک پر مخ راځي او که دوی مخ نیسي او که نه نیسي، دا خبره ده. او زه نه فکر کوم چې دا خبرې چې دوی کوي چې دا د تشویقي به لري، دوی مونږ تشویقوو که څوک، نو ښځې خو په دې پوهېږي که غواړي چې استفاده وکړي، هغه خپله پوهېږي ستا د پوسترونو دپاره څه حاجت ده چې ته دلته یې رسمی، ته ولې مونږ ډارئ، ته ولې مونږ په تکلیف یې، دومره مونږ تکلیف ورځ تر بلې زیات په تکلیف کېږو، د دغه محدودیتونه چې دوی وضع کوي هېڅ حد نه لري. دا نه پوهېږم
آیا تاسو فکر نه کوئ چې چادری په افغانستان کې رایج او مخکې هم خلکو استفاده ځنې کوله، ښځو دغه چادری پر سر کوله؟
خبره په دې کې ده چې دا هغه خلک چې دوی طبعا زموږ په ټولنه کې رنګارنګ خلک دي، ځینې چې تعصبات لري خپل د مسؤلیت دپاره، هغه هم نالوستې ښځې دپاره چې دوی هغه هم په خپل زړه باندې، که دوی غواړي د خپل میړه رضایت ترلاسه کړي یا خپله غواړي چې بیرون لاړ شي مسؤن اوسي، یا کله استفاده کړي یا کالي سامې نه و، نه جامې سم نه و، یا غوښته چې څوک ونه پېژني، هغه بېله خبره وه، هغه بالکل بېله خبره وه. هغه ځینې یو تعداد خلک چې اوس بالکل له منځه تللی دی، ورو ورو دا له منځه لاړو، خو کله که څوک سرهیي اختیاري، هغه بېله خبره ده. او دا چې دوی بیا جبري په خلکو باندې تحمیلوي، دا بله خبره ده. دا دواړه خبرې
بلې، تر اوسه پورې خو د تحمیل خبره نه ده سوې، تاسو ولې بېره لرئ چې دغه به تحمیلي بڼه ولري په راتلونکي کې؟
خو دوی هغه خلک دي چې اوس د دنیا لپاره وایي چې دا تحمیلي بڼه نه لري چې څوک ملامت نه کوي. ته باور وکړه چې دغه تعلیم دپاره که مونږ مبارزې نه و کړي، مونږ دغسې آوازونه پورته کړي نه و، آیا دوی به دومره نرمښت ښوده چې مونږ راتلونکي کې میرمنې جنکۍ کولی شي چې تعلیم وکړي، نه تنها تر شپږم صنفه بلکې لیسا او پوهنتون به امکان ولري؟ نو د دوی په خبره باندې زه هیڅ اعتماد نه لرم. د دوی خبرې یو دی، عملي باندې په عمل کې هغه څه نه دی. زه فکر کوم چې په همدغه بابولالی باندې به دا 15 کاله او 2 کاله چې د دوی عمر دی نه پوهېږم، هغه به د دوی تیروي او همداسې به خلکو ته وعدي ورکوي او په عمل کې به هیڅ هم نه وي. دا څه رقم قانون دی، دا څه رقم حکومت دی چې د یو هیواد په یوه برخه کې تعلیم شته په بله کې نشته، بیا دا دواړه یو رقم فارغ کیږي،
دا دواره با یو ساب یو یو لیول باندې بغه کیږي دا بیا چی زی ثانوی لیسی ته او ان هله کوم دا چی زی بیا پانتون ته دا دواره بیا یو ساب دی دا دواره باید لاړ شي هغه چلوست دی او نه لوست دا سیستم د تعلیمی کله خرابېږي ته باور وکړه چې دا به هیڅ کلام سم نشي دې سره غرس کول دې سره برخورد کول دومره خطرناک دی چې دا بیا هیڅ کله نه روکېږي هغه واري تعلیم مسیر نه خطا وخوړه بیا ته سمولی نشي
مننه اوږې جانی چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ اورېدونکو د نور بس دې خپرونې وخت پای ته رسیږي زموږ له مېلمنې څخه په مننه بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم